افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ازادي او اوریدونکو او ازادي ملما خو پیل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت کابل ته د سلطنه تیبي توکو او درملو دی وی بلې کچوړې د رسیدو خبر ورکوي د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د بشر پالنې دغه نوې مرسته چې په افغانستان کې ورته ډیره اړتیا ده د هوا له لارې کابل ته رسیدلې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت هم دارنګ ویلي چې له 2021 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دالیز لارې افغانستان ته رسیدلې د ماموریت دغه راز ژمنه کړې چې له اړمنو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان د لویو لارو په اوږدو کې په هرو سلو کیلومترو کې یو جومات جوړ شي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس وایي د طالبانو د ټولګټو وزارت دنده سپارل شوې چې هر جوړیدونکی جومات باید د نارینه او ښځینه لپاره بیل ځایونه او ټولې لازمې اسانتیا ولري او ساتنه وکړي د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ دی غونډه کې همدارنګه د ارشاد حج او اوقاف وزارت یو پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په کابل ښار کې د نوي جماعتونو د جوړولو لپاره ځایونه مشخص او خپل څېړنه د کابینې له غونډې سره شریک کړي د طالبانو حکومت د لویو لارو په اوږدو کې د نوي جماعتونو د جوړولو لپاره اقدام داسې مهال کوي چې په هیواد کې دننه د حواله لارې د لری سفرونو په برخه کې د ستونزو له امله اوس ډیری خلک د ځمکې له لارې په بسونو او نورو مسافروړونکو موټرو کې سفر کوي د پاکستان پولیس په خیبر پختونخوا کې د سخت دریزو وسلوالو په برید او مان چاودنه کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د پولیسو سیمه ییز مشر اشفاق خان ویلي څلور پولیس نن سهار وختي لکه مروت خارګوټي ته په لار هغه مهال وژل شول چې پر موټر په لار کې یو ښخ شوی ماین و چاودید دغه پولیسي متدلل لپاره تل چې حالت د پولیسو پر یو ماموریت وسلوالو د برید په وړاندې د خپل همکارانو ملاتړ وکړي د پولیسو پر ماموریت په دغه برید کې شپږ پولیس اټپیان شوی دي پاکستانی طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی د ډلې وروسته له هغې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره اوربند مات کړ د ایران سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا مهال درکه دی په ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ده د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل کې خپور شوی خو کرنې ته معلومه نه ده د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانی ځانګړې محکمې ته ولاړ او له همغه وروسته یې څرک نه لګیږي دغه سنی مذهب ملوی په خپله ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یوه ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي د اټوم انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي ګروسي چې اوکراین ته د یو اتلس کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاساتو کتنه ترسره کړې پرون چهارشنبې خبر اعلان ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي هغه یو ځل بیا د دغو تاساتو اړوندې وخوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه ګروسي د دغو تاساتو له کتنې د مخه هیله ښودلې وه چې روسیا او اوکراین به پر دغو تاساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي اوکراین لسیمې د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي زنو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بې ختلې دي باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږ اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتګ د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېشلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پرې راځي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلامه څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نشته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالۍ د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپه باندې یو څو تنه حجران ورغلي و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلي و اوري پښ لګولې قران کریمونه هم څه پښ کې سوي دي او دینی کتابونه هم پښ کې سوي دي او د عصري علوم هم څه پښ کې سوي دي. نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوکي، ځکه چې دوی خو په خپل فعال او مکاتب ته اجازه ورکړې ده. نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نس کېدلی. والسلام با احترام.
السلام علیکم رودان اخی جوړی تکړه خلل اخی بخیری روره. کوم وانن چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول وسره سلن کوي تو جهان وی سلاغان وی ور سره دی اولی او مقصد موبایل نه ارسو نه خلی لکس لغړی لګی دون ظلم خونه دې په دزما आवाज بچا شو نشر گئی نړیوالو ته باید زیاده طرف باندې ډیر ډیر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونشي.
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادۍ رادیو کارکونکو ته ضرور یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داز منګ ملګری او دا د ترکیې پولیسو وویشتل. ترکیې پولیسو وویشته وروره اته نفر او درې دادی او پنځه نور دی. هغه تصویران هم دغه نه کړو خو دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور مرګري منګ غ ډیر والی دی خپې او لاسونی په مات کړی. زستا سونه دا خوښ لرم چې د ازمنګ غاګ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټوله نړۍ وویني. دا ظلم باید ښکارا شي، دغه ظلم مخنیوي باید وشي. و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشاله بیاست او د صحت چې مې بم پتن می او دغه 1402 هم کال مو په خوشي او خوشحالي سره پیل کړی وي. مګران محترم نو موږ تاسو باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوي وکړو. داسې کسان موږ تاسو په هیواد یا موږ تاسو په همسایګان کې ست چې هغه ماشام څنګه لري چې بخوري په روژه ماتي بخوري پر پېشلمي باندې بخوري. موږ تاسو باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګان خپل وطنداران سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څنه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څنه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسو د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بې ډېری لوړې دي خو د روژې مبارکې لره رسیدو سره د همدې خوراکي توکو بې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري او تاقې ژوند لرو او هر ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو. نو دا چې نن روژه ولا او کله چې ښار ته ځم هلته اغه خوراکي توکي اخلم، یو دکاندار ته وایم سي مثلا همدا شيرينی او بره پسو ده دیره ته په جواب کې وای وای په 80 روپي. ما ورته وویل سي وورو ردا خو ابل ورځ لا په 70 روپي و نن ولي په 80 روپي. درته وویل سي اورو پرو ابل ورځ خو روزه نه و خو نن روزه ده. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډیر لوړوي. نو هیله او غوښتنه مو دا ده سي لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام د الله په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غيګم ډیر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډیرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅ کله واوره نه ده ورېدلې، خو واوره وورې له پرون د شپې راهیسه تر ننه وورې، دولس دیارلس ساعته واوره وورېده، څو ساعته باران ګورې ده، اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول ته خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کو، چې نور خطر شی پېښ نه شي خدای دې وساتي.
له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده، وایي الحمدلله په دا سل کاله کې دغونه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه نونسو میاشتو پر شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وخته جو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله بهست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوري دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي. نو موږ ستاسې څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفونه دپاره ډیر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کړي. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولري. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړ پوری خلک لکه اول ماوین شو، سه دوی ماوین شو، داسې وزیر دفاع شو، لوی درستی شو او دا نور خلک سم داسې کمانډانان د کډې وردوګان شو. زه نه پوهم چې دا په کوم سترګو والته ژوند کا او په کوم سترګو باندې هلته زندگی کا. شه دلته دې ځنه وتښتید او په لکونو په پوزي به سرنوشت کو به سرنوشت پرې خوت. دا به د خدای له څخه جواب ورکړي او بیا چې افغانستان له راضی او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه جواب ورکړي. نور ښه ژوند او ښه زندگی ولري. خدای دې وکړي خفم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکونکو ته خپل دې کې هیلي سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما تاسو ته لیږلې دي، دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت لوري د کټوزایی د شونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیا او بستو مرسته وسوله. موږ ډیر قدردانی ځنې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو، تجارانو، قومي مشرانو ټولو څخه مهیله غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله يم د لغمان څخه. وروره د مېبینو ماشونه ول نه والا کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. والسلام.
سلام علیکم. د زادې راځه کارکونکو او دونکو په مباره د مکتب او د امیسانی دی علما و که کهوم چه در تمریسانی پاته دی در تمریسانی پاته دی در امریسانی پای ترسیدل نلیری در دست یو مثال لیری مو بچه کل واره و نبو مو بی یو بلتا چه دمش نکل در توا چه اما و بوی هو وای چه و بس در نکل باشه شروع شو بیا به مرتبه چه به هو دنه پیه گم امش نکل در توا چه اما بیا بیوی چه نه ما اچه و پر نه ما اچه ها دنه پیه گم امش نکل در توا چه اما سر به خوزه و سر به خوزه داده نه پیه گه من مشنه که در تواه چه هم خوچه کم خبره که گه امده اغا به جواب و چه دو دې نه پیګم د مشناکل ته واچوم د مشناکل تر اوسه پورې موږ سپینګیری شروع تر اوسه پورې نه د مشناکل اوله چې ورسوه همدغه ناکل دی تر اوسه پورې همدا روان دی نو امریسانی همدغه شکل لیدي چې امریسانی بس ته آخره پورې ته بلکل به همدغه روان یم دغه دی په دود باندې کومک شي تو امریسانی به نن پای ته رسي سبب پای ته رسي دا د مشناکل دی مشنا کله تا وچم نه په ناده نه پیګم مشنا کله تا وچم وو په وده نه پیګم مشنا کله تا وچم په خاندو ده نه پیګم بس دغه خبره چا سووی په ده نه پیګم خو د مشنا کله تا وچم د مشنا کلم نه خلاصيږي مثالین نه رسینه سارت راسین نه سدلې تر اوسه پوری
د آزادې رادیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ اورو وسه زما دغه هنه ده چې ته لازموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم دا خادیې سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انتنه شته او پر دا بله خوا باندې ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو زما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي
سلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلې دي ورورسېږي ورور که د زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایان یې خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یم یا دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دی دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي
بله سلام علیکم زه له هلمند نه د علي ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي د کوچنیانو پیکان کې چې کوي سر د خلاصو تر اوسه هوا ډېره سړه ده موږ هلکانو سرونه نه شو خیری هغه ژار هلک سر وخری ماما مایخ کېږي ماما مایخ کېږي زه څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچني هلکان وګوره پیکان غچ کېدم وګوره په پیښې ورغچ کړي دي سامان بچارای باندې الوکان در روان د سټ پکان ته ټول بچان ولې داس نه کوي داس دا خو غټان دي دا خو شنو مومنان هم کوي خبرونه پی
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي بعد له سلامه دا کوم ډاکټران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکټران خو موږ ته هیڅ خدمت هم نه کوي نه پیګم څه دی پاره راځي خالي راځي ورسته راکی نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانه ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي پرچی کې تقریبا تیر سو ګولۍ پنځوس ګولۍ لیکلي یي شل ګولۍ لیکلي یي د یارلس ګولۍ یا دولس ګولۍ ورکړي نو راتې را وباسي کوچنیانو مواد دي شل خلتي اتلس خلتي دوهویس خلتي دغسې لیکل شوي یي دی لس خلتي اته خلتي ورکړي اتیې را وباسي نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نسته مواد نسته مواد خلاصوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مکلمت کوي ځان دپاره کوي باید دې غمه وخوړل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی نو بس ان شاء الله د لیا په هلمند کې بس نلګي خلق دي نلګي ښنګونه شروع ده نو ان شاء الله کارونه شروع دي بس چاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برانونه هم سوي دي دغونه وبمستا الله پاک مو وساته السلام علیکم
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کې ما هم پور اخیستی د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري دغه کومې ارقام او شمیرې خبرېږي دا اکثره سیاسی رنگ لري. زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري. ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي، دوی په دې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي. نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې غډیر وړ موضوع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. پکتیکا سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضې اخستې هغه د تر زمانو نه اخستې، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، تل وږي سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي، هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نشته حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدور اسپله یا چیرته کار سولو. دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې لس فیصده ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمې، الله رحمت وغواړو. نور شې چارې ولرې، ښه وخت ولرې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیل چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو رسیدلی وي، او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوسم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي، او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. د غرض په روجمات کې کوم خواړه خدي، ځکه ټول ورځ میده ته شوي، او د فتن په روجمات کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روجمات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده، او کوم خواړه خدي چې استفاده سي؟ په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریجی یا وچا ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي، او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې، او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاص د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمون بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته، او همدارنګ د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحنيات ممکن رګونه بند کی، او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافه وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولې خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټوله روزه کې منګه کچیرته خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې وزن را کم کو، نو زمنګا د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګه ډیر خلک ویلی شي چې ځینی عادتونه لکه ځینی خل سیګریټسکي او یا نسوار کوي، په دې روزه کې د هغه څخه هم پریزو کې، دا به د هغه د ژوند لپاره یو بل خلل رامنځته کړي، د سږو ناروغي نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغي چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته ده، د روغتیا او د خېګړو میاشته، او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله د غستاسو پرختنی داسې معکوس لویږي. مثلا ځینې کسان سیده چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کی، یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه فکر کوم تاسو حتمان د روزه مات د خوړو پاړه او د پښلمی د خوړو پاړه هم سپارښتنه لري کوم هغه خوړې دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خوړې چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي
ډیر کلی یو کلمه می استعمال کړه هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم لومړی هغه خواړه چې مونږ د ناروغیو څخه وساتي یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري یعنی مونږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو تاسو باید ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ورته په دې روشه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلکې په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونی کی عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي یا په کم خونی اخته شي وسته نه کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي نو دینا ورسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلې کم وی نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د ارتیا وړ خواړه ورسو دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځانو ساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځانو ساتو او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو د دې ټولو تر څنګه موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي دا هم په نظر کې ونیسو نو زه په دې سره ټکو باندې اعلان کوم لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راوړي لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو موږ پکې خبرې وکړو حرکت پکې وکړو زده کړه پکې وکړو که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه د انرژي ته ضرورت لري دا هغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکوي زموږ وختونه په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي یعنی درې ډوله خوړو واخلي لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي یا ډوډۍ دی وخوري یا دی وریجو خوري یا دی الګانو خوري د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الګانو سره وخوري او خوا کې وسره وریجو وخوري نو دې تاسو یو بل نو ورکوم زه به ویم چې موږ د خلک لرو چې د الګانو سره د الګانو سره الګان خوري یعنی درې وړه یو کور نه ده درې وړه یو وظیفه اجرا کوي نو به تر دا ده که سو ګوریجو خوري هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوخه واچي او هغه تر څنګه د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کی هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري په کاشوغه یا پلاس دی دوري جوړ وخوري نو ګیلې ته به اضافي هغه خواړه لر نشي چې دې وس په نپې مصرفيږي او سبا په کم خونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نوي دویمه وظیفه د خوړو لمړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي ګرځو را ګرځو دویمه وظیفه چې دا هغه ته مونږ بلډینګ بلاکس ویو باډي بلډینګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوی لري هغه واړه اجزاوی اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نن نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نازیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونه ته خرغلست. مخو یو څه تاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلای؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لسو کالونه را پدې خو له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بیوزلی خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول. دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر وو، عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم، اگر چې دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې یې، درس مو چیرته ویلای؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم، ما حوال صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلې دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تیر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللې، مالته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدائی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې په خاور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبه باندې مې تر سره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زکړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کوم رشتو کې مو درس ویلای؟
په په پانتون کې خو تبیده چې په خوانزي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي، خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده. بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړ، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالی ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاستې ټو فکرونه راځي، او زی مثلا یو وخت مې غوښت انجینري ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یو ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې یغ خلک چې ډاکټران ور دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه، دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شوم. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري، او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډیر ښه فرصت دی. دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیو، او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینري انتخاب کړ، نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ، د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پیجلی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي، او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالي بشري حقوق سره وړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي، د دوی نظریاتو څخه استفاده، د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقې وکم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق، خصوصا بشری حقوق، د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي، او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی، او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و، چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ترمینولوژي وایي، سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی داده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوری نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2021 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي، خو د دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو، چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپل د حقوق یو منبع ده په هغې کې ګورم. او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړی دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخی شوې ده، خصوصا د پښتونو په سیمو کې او یا په پیښور کې، په نورو نړۍ کې، حتی تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بڼه لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی کسوله کوي او کچېرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خداسې نو شوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېرې په یو مسلې کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کړي، نو بیا تاسو ولاړ شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، د خپل د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوال قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپل یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندۍ وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کمی شي، او کچېری په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده، یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه، هغه ته موږ قانون ویلی شو؟ یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي؟ معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دا د مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سنه د چې کچېری زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید کچېری ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان په خوانی اساسي قانون دی، د افغانستان په خوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې لاري د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته، او په خصوص د خزي او د انجونی چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پی کار کوم، هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دانه چې زه مطالعه وکم او ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس تر سره شي، زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په عقله، او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې عقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته وایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په همدې کابله مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوی وي، او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی، خبرې مې کړې دي. همدا پوښتنه
ما غوښتل تاسو نه وکوم، میرمن حقپال چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره، ما غوښتل تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست، او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله، دقیقا بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ، چې یوې هم د جنیف په ښار کې و، چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو له خوا څخه و، چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمائندگانی راغلی ول چې بده کې هغه نمائندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په سطح تحصیلات کړي ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو، او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول، او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور دېرش ولایتونو کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو، او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدو، او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي، دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي، تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې موږ وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ، او تاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېر دي، او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتګ، خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده، برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې، مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هیډکوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو د پاره یو ډیر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده، او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي په دې وضعیت کې. معنی دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ نه ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې، او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بین محکمې، بین اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي، نه دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه تبي دا چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده، مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی، ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل، او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي، ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې. د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. په ورستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه لري، په همدې دکتورا باندې دریږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډیر زیات چې اکثریت نه غواړم چې تاسو شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریکول د دې وایس کیږي چې د عملی لپاره، عملی کول لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا د دې ته ژمن يم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او انجنو او ښځو د لپاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې مې په لوسته وي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ساسو د رادیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې، زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرز یا په دې سهم واخلم، او د سره سره خپل مدافع کارونو تای چې فعالیتونه دی لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم. او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریخي پیدا کوم په دغه تحقیق کې، دا راته ډیر مهمه ده. او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي، تحقیق می غواړم چې دا د یو کتاب په توګه چاپ کوم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کوم.
نظیفه حقپال، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
جانان